Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکړو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به یې پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانوړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې له شپږم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقبو او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلرئ یا پوښتنه لرئ را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم میلمنو ستاسو همکاران او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. او دوم خو جواب لري وزیر د کدا زده کړو یو دنیا مر دي او بل د خزانه رو د هر قانون جن کو یو بشري حق دي او دوی لپاره یو بنیادی د ژوند ضرورت دي او زکدا یو غټور عمل دي. نو په دې سب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي، نه دینی او نه قانوني او نه سیاسي چې د ژوند زده کړې وزن ډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 60% د ژوند عاید ډېری په ژوند کې د مادي عاید ډېری، نو چې تعلیم ونه کړي خو به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 60% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې هم ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو پر روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډیږي، دغه د ماشومانو او میرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابیږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادیږي، نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي دغه د ماشومتوب کې د ودیدو چانس ډیر دی چې هغه به د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تروسه لګوي چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعاله غړې ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوي ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې طلا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي، دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي. او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي، دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بې حده ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي، نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې که ښځې تعلیم یافته شي، دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د 21 او 22 پېړۍ، دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي، او اولادونه هم هغه اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي، او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 1 سلو 80 هېوادونو کې یو سروې شوې ده، په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي، هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې، هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکې تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه و تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکې تعلیم یافته دي، روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي، نو او د نارینه یوازې 1 نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري، یعنی په 15 نسلونو کې مؤثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي، دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب، له تاسو څخه هم ښاغلی پاتمن. ډاکټر صاحب شینواري د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سروان
صاحب، تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت په خاطه، خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. خو هم کلتوري شرایط برابر وو، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره وو. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي. او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سیجن دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام نه مني، نو دا به ورسره موږ منو. لکه د ښځو میراث، اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علما کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې ده د خزه حق ده نه یعنی دا شوی چې نارینه د خزه دوه برخه وي بای اسلامي ارخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې ارخ هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي ځمکه ورکړي مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. په خپله په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفدارۍ وظایف د لاسه ورکړل. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړ زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کارلاندې چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوې وه، ولې د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی پخپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهېږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی او ذاتي صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. علم خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قرآن مجید موجود نه و، بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته. د قرآن وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو، شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې یعنی موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرامو تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو ښه پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی، د دوی د دارالافتاء د غړو سره. زه فقط دوه مثاله تاسو ته درکوم. په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی، د دوی د دارالافتاء غړی دی. زه ورغلم، ما ورته وویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګري یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی راته وویل چې په یوولس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دومره ته خو به لا لږ ځورېږي، اما زه دومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونو مکاتب بندي. د پوهنې د وزارت مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې یو بل خواته مې توجه وولې، ولې کله چې بېته راسم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کېږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او د طالبانو ته خارجیانو ویل چې دا بند کړي. تر دې سرحده پورې دا اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه د تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نه نیولې تر بادیګار پورې چې ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي د تعلیم طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس باید پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي.
ډېره مننه پټمن صاحب. بله، بیا به هم درشو نوبت به درکو. ډاکټر صاحب شینواره، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
وزنه هواد دنيڅ هواد بل نشته چې یلته د نجونو مکتب بندي که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنې لوجه امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتی کې دی شي د جنکو لکان ټول مکتبونه بند شي. ولدا چې وازه د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. حق مل تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بندې، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مانا نظام نه کې هیله سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کومه. موږ تاسې مثالونه لرو، کله چې په 1996 کال کې همدغه خلک چې اوس کابل کې حاکم دي، دوی راغله هغه وخت کې هم د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه یې وتړله، او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنې په هر یو لکو میندو کې 1400 میندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نه غټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه، او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2000 کال کې په افغانانو ډېر دغنه ډېر زیات ستونزو سره مخ شوي وو. 90% خلکو افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود، او همداسې چې تاسې وګورئ په ټوله هېواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بېرته موږ تاسې شاته وګورو، داسې مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټې ستونزې هېوادوالو ته پېښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم په پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اعتقاد زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسې وګورو، په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي، او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دې ته به هم دوام نه شي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمینې به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. پټمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستې، له دې معلومې شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به له چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سلام شزم دا نن باندې د چانه از مینه اخلي، ځکه چې درې کاله ندیره موده تقریبا دوش وزه که دوه کاله موږ په کورونا کې هم سړی د مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده، او ورپسې دوی راغلل. طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاثر یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري، سخت متاثره کېږي د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه، او د دوی د وطن نوستۍ نه. بلې کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راوځي، نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي، د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده، او زموږ په ضرر هم ده، او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، د وطن د پاره وایو، او د طالبانو د پاره هم وایو. ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې وایلي دي، ما ورته ویلي چې راځئ دا چې حکومت وکړو، چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هلته مو سره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان کې دویم ځل سلطنت باندې د سامانسانو اندېښتو لاجې خان او دا لوستو، خو دا درېیم ځل سلطنت هم نه و لوستې. نو دا درېیم ځل سلطنت خدای نشته کنه، دا موږ دې سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایو. بهتره خبره دا ده، طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک یو، او هغوی چې د هېواد نه بهر د دین د دې وطن خلک، هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي ورکۍ د شپږم نه فارغېږي، که دی امکانات ولري، دوه درې لورګانې ولري، او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبورن خپل دار و ندار پیدی او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي د خپل خوږ اولاد د خاطر او د بهر ته شو د انجلو تعلیم لپاره. یعنې د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د انجلو د تعلیم مشاله ده او د هغوی د لوړو زده کړو مشاله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان ته هغوی چې تایان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي او هغوی چې د ستاج دوره وه نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردان دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی څلور کاله طب ویلی دی یا په دولتي طب کې ویلی یا په شخصي طب کې ویلی دی همدغه چې نور پوهنځي ویلی دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب لپاره شرایط لرو نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار په صفت د یو ورور په صفت د یو مسؤول شخص د دې دریځ دغه معصومو بېچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو ممکن همدغومره طالبان ودرېږي. من چې دوی سره خبرې کوو موږ په دې وطن کې اوسېږو دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ هغه وخت چې د اسلام مقدس دین یعنی کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دو اساسی رکنو، یو توحید او چاره دی د شرک نه رابور او ګرځول او د بت پرستی نه، او دویم د ښځو حقوق. یعنې دوه اساسي مسایل په هغه وخت کې مطرح د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخې دي دولې ژوندۍ ښخې دي، او بل شرکو. یعنې اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنې د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی، ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه نړۍ په تاسې وګورئ په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین هلته وجود لري د ښځو تعلیم د نارینه وو نه 50% زیات دایره د نړیوال تعلیم د شپږ پنځو سپو نشي شرته او زه د شپږ تابع یا تاسو ته دایره دومره چې انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې رسانه جوړ تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمون په ځوان کې پروت دی چې اته څومره انجینر ما په فاتحه بوته دي څومره دي. یعنی د جنو د تعلیم د پاره په افغانستان کې زه تاسو ته وایم که هر څوک دا شی دا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا نه خواسته فحشا و ده، په حقیقت کې په خپل خور خپل مور او خپل لور باندې تهمت کوي. دې ده به خپل ناموس ته متعهد شي. د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو. زه په مسؤلیت دی تویلی شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي، دا معلومات نادرست دي، دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي. زمن هله ډیره محترمانه ده او زمن هله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلی د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلی او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده. زه هیله من نیم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي. کله چې موږ وړاندیز کوو حتی ځینې خلک سالوان سي په دې دي طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشي نه شي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي. طالبان باید دا نزاکت درکړي. یعنې هر څوک چې دی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوئ په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن دي.
بله ډېر مننه پاتمن صاحب، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
چې ورور زیاته کړه دا چې دا په بیان څخه ونیسي او تاسو او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي، ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی. نو په دې خطر باید چې موږ د شته پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کو کچيري و غواړو چې خپل واټ پر مختګ ورکو او کچيري متاسفانه زموږ د هیواد د یو مکاتب دروازه د یو ورځ د پاره وتړل سي دا به زموږ د پاره د شرم ځای ځکه سلو زندانونو د سلو بدکارانو د سلو غلطکارانو لامل د دوی ورځ د مکتب د تړلو څخه کیږي زما د ګرد طالبانو ورونو څخه زما د ګرد ولس څخه دغه غوښتنه چې خپل غږ دی پورته کړي او نړیواله باید چې ودیه ته وهڅوي طالبان باید چې ودیه ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نا څه جدي پرېکړې وکړي
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان راو پېژنې آزادي راډیو
سلامونه وي احترامات ته ومنئ دې آزادي راډیو ټول درنو اورېدونکو تاسو نن ورځ ډېر کې یو بهترین موضوع ته اشاره کړې ده چې په د نوي کال په شروع کې دوه سره باید په پنځان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کې دوه پروګرامونه هم باید پرمختګ افغانستان بل خصوص د نجونو په اړه کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکم اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی لخزینه کیږي موږ تاسې تنظیم باندې عقیده یو چې د مور غیږ لومړی مدرسه ده او هغه مور که تعلیم ولري هغه مور چې فکر ولري مفکوره ولري نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري نه یو پوهه ولري هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نه شي ازاد کولی دوهمه خبره دی که نجونو د مکتب په اړه باندې دی که ټولنیزه خبره ده که چېرته موږ په هېواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هېڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو ټیټو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو
تاسې ډېره مننه یو بل اورېدونکي ته ورځو له هغو نه هم اله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري مهرباني کوي
السلام علیکم حاجي پخیم د زابل ولایت شاجي لوی ولسوالۍ
مهرباني کوي توخي صاحب
چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور د موږ د دې طرف راځي چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري خاصتا په طبي لحاظ تاسو کار خو موږ بېخي دا طرز کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې باید دغه طبي مکتبونه خلاص شي خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور خو بېخي نه شو خلاص نو د ښځو تعلیم ولو که پرز خو نه ده ضرور ده بالکل ضرور ده بیا تعلیم چاره نشته نو دا زموږ نظر ده او له محترم میلمانه ځخنه دا پوښتنه ده خاص تن له پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کیږي آیا دا صحیح بلل کیږي له دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای
ډېره مننه مننه کورودان لټول اوریدونکو منندوی ور بشوس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو ک تبصره کوي خو وی کی دی ټوله د دې طرفدار وو چې باید جنو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي مش تر خبرونه مخ ډیر کوشش وکړ چې داسې یو څوک هم پیدا کو چې متفاوت نظر ولري خو بریالي نشو او تمام وچې د خبرونه په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکي او یو بل نظر براته ووایي چې لدې نظرونو سره متفاوت وي خو په هر حال د توخي صاحب خبره دی ته اشاره دی ته چې خصوصا ک د طب په برخه کې د طب پوهنځي اجازه ورکړی وای چې جنو طب ویلای وای او ډاکټرانی پکار دي همیشه د کله چې طالبانو سره خبرې کیږي او څوک ور سره ژغیږي هم دغه د طب خبره ورته یادې یعنی شزي یوازې د طب لپاره پکار دي په نورو برخو کې نه دي پکار
ډیر مننه اول خو اوریدونکو نه مننه کوم ټولو معقول نظر نه وړاندې کړ او خنیت او د ژوند تزاکر په ګټه نو دایمه سمته دویم هم دا خبره مام ځان سره یاداش کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتیو چې موږ خو به یو 5-6 ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي، او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېره اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکترۍ کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکتري ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، دا جنۍ ډېره مهمه ده، دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کائناتو په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زموږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر ترسیل دی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکترانې یا سل ډاکترانې یا زر ډاکترانې ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې محجبې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دغه یو مشر چې خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولی د شریعت له مخې نه شي. د زده کړه په ښځه او نر فرض ده، په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکترانې په کاري او سل ډاکترانې موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلی. ولې کله چې جامع کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکترانې او کارکوونکي په کاري او دا موجود وي، دا بیا په جامع فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکترانې، دغه عمره انجینرانې، دغه عمره پلان ګزارانې، دغه عمره متخصصینې باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال یې وایمه، یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلي خلک یو تشویش لري چې که ښځینه معلمه نه وي موږ جنکۍ مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید ښځینه معلمه ورته پیدا شي، که نه یې د هغه څلوېښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه وي موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک ښځینه ډاکتره غواړي او موږ ښځینه ډاکتره نه یې تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې ښځینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اورېدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا 400 یا 500 ډاکترانې نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعاله شي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل د دریس چې نجونو ته اجازه مه ورکوه ډېر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، یوه نجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې راسره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. سلام علیکم. مهرباني کوئ.
زما سوال حوال دا دی چې په ټولنه کې که چېرته موږ غواړو ښځینه او ته یوازې د طب لپاره یا هم ډاکټري لپاره اجازه ورکړو، دا به یو قسم انصافي به وي، ځکه چې داسې نه ده چې په ټولنه کې موږ ټول انجونې یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شي، طب پورې مربوط دغه ټول دشتې موږ ویو. زیاتر داسې انجنې دي، داسې جنکیانې دي په شمول زما د خپل چې طب سره موږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې طب ووایم، نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم، زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړي شي، یا د څه پوندې دغه پوهنتونونه د څه پوندې ورته خلاصې وي، نور هېڅ شی نه وي. نه خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده، انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. مونږ انسان یو، مونږ حقوق لرو، لکه څه رقم چې سړی دي، هلکان دي، په ټولنه کې ګرځي، ژوند کوي، څښاک کوي، خوراک کوي، تعلیم کوي، نه هر شی حق لري. همغسې مونږ هم جنګ یعنی مونږ انسانان یو، ژوند کوو، مونږ چې دا خوراک ته ضرورت لرو، څښاک ته ضرورت لرو، په تعلیم ته ضرورت لرو، هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په تک پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي. اوس فرض مثال مونږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې ته پوندی نه را ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي، ځینې نرسنګ وایي، ځینې چې دا میډوایسي وایي، دا ټول چې دا د تک پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې مونږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو، جنګیانو ته پیدا کوو، هغه څه شی به څوک درته مونږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي، هغه تشه بیا بېرته مونږ په نارینهو باندې ډکوو. دا ډېره نامعقوله خبره ده. یوه نجلۍ په هیډ باندې محکلې په هیډ باندې، زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی، ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کښېنم، زه به درس ونه وایم.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري، نو معلمه به له کومه کیږي؟ پرحال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي، البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نجونو ته اجازه ورکړي، دا د دوی دښمنان دي، او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده، که څنګه؟
دوه دلیل دي، دوه متضاد دلیل دي. لومړی دلیل دا ده که طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټولو خلکو د تعلیم طرفدار وو، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت مخالف شو. دویم، د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسو وګورو، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، فرضاً د یوټیوبرانو چې موږ تاسو وګورو چې د دوی د شاروالي وو، دا د یو تعداد کارونه کوي. یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دوکې خواله رسنیو کې هم شته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم ښه تبلیغ وکړي، ښه کار وکړي، خو ورکه اجازه د تعلیم. درېیمه خبره که تاسو وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې هم یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته. هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا ښه په تجارت باندې پوهېږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې، هر چا نه پښتنو کې، موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو، موږ تاسو د دې غواړو چې په هیواد کې صلح حاکمه شي. هر نظام چې همدغه نظام توست د دوام لاره برابره شي. ولی که چې تر څو پورې دوی د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، زه په اروپا کې اوسېږم څو کاله کېږي، دا بم انسایبان هم چې دیدی د نړۍ په نورو ځایونو کې متوجه دي ډېرو خلکو ته، په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت ونه پیژني. خصوصا دغه اروپایي هیوادونه چې دلته ګورم، هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر، ځکه 50% سیاسیون په دې نړۍ کې دلته ښځې دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کې د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې هغه رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپیژني. او چې طالبان په رسمیت نه پیژني، همداسې به تاسو وګورئ یو وخت پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تیر شول، درې کاله که یو فامی یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کړو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړ. درې کاله د سیادي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم، وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو، په یو پلان ورته جوړوو، یو ترتیب ورته جوړوو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کېږي. نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي، او زه د دې نه هم وېرېږم چې یو وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي، په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي، بدین د دې نه چې کوم نظامي حرکات د هیواد نه د باندې لخوانه حمایاسي داخل کې خلک به وشل کیږي او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمان خو مثالونه ورکول ول زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول ځکه درې سلون جونې لوران یې درلودل هغه لوران یې داسې مرحله کې وی چې نور نه شوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبر وکړله وایي زه طب نه غواړم زه په بله رشته کې غواړم، دا یې حق ده، ولې بېږمه چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې زه تماس سره نشم د هغوی هغه عصبي لخوا څومره فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا د طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودله فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به هم راکښته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. پدمن صاحب یو خو له تاسو څخه یوه پوښتنه وه چې آنلاین زده کړې څومره اغېز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي، او یو بله پوښتنه زه لرم هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن وو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی، تاسو ته به بهتره معلوم چې دا نصاب چا جوړ کړی وو؟ مهرباني.
د توخی صاحب محترم، توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو، ها آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترې او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي، او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او زیاتره د پوهنه وزارت د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه، هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک مرسته یې دی چې د وزارت سره او د نور سره د ټول حکومت سره. بل دا ده چې کاروان صاحب زه تاسو ته په دوه ټکو کې تاسو ته وایم، یو زمونږ چې دی اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساینسي علوم نصاب دی. د ساینسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی، هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي، او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به موږ هغه تعریف دی، او هغه په افغانستان کې په پاکستان کې په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د قوې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون. نو خبره دا ده چې دا خو خارجي او داخلي نشته، یعنی علما احترام به زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی، هغه د یو مملکت لپاره نه دی، ساينس ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده. بل اجتماعات دي، اجتماعات طبیعي خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایطو سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده، مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال ارقام لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو، او وی به مثلا امن په جمهوریت کې دا شی او نصاب او اجتماعاتو کې چې موږ دغه دوم د ثور نه تر دې د کډیشې په دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل، دا شی خو واقعیت هم ذکر کړل، پاره باندې تبصره ونه کړه، تبصره هم ذکر ونه کړه چې زمونږ په سنف کې عملاً د خلقي زویم ناستو د پرچمي زویم ناستو د مجاهد زویم ناستو او هغه چې په دې نه متدل شوی وي عزت کړی و دا ناستو نو موږ نه غوښتل چې دا زموږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه او فقط تشریم کړه چې په دغه کال کې کودتا وشو په دغه کال کې دا کار وشو په دغه کال کې دا کار وشو او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو موږ په دې باندې قضاوت نه شو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره نو دا خو موږ حذف کړی وو دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړی و دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توضیح کړم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی مم جناب متوکل صاحب تم دعوت ورک جناب زید صاحب تم دعوت ورک او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د قندهار نه راغی ما په خپل باندې د نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورک ورته مې وویل چې دا تاسو طالبان ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولی چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو په سر اغوستی ده او دا مکاتب تاسو ته مکان آزاد دي تاسو دا ولولی په دې باندې خپل نظریات ورکړي او دا بیرته موږ ته راولېږي عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټانې چې دي سکېدلې شپېدلې دا طالب چې کله دا مواد یې و د امریکایانو ونیو او دا بل چې و صاحب یې څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولی دا هم چې دې ته لېږم د دې معنا دا وه چې دا اسلامي و یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه و چې دوی کم لېږل په هغې وخت کې هم په ډاډه وو اوس هم په ډاډه وو تر دې وروسته هم په ډاډه وو دا سیاسي بحث دی
بله
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی زه تاسو ته یو مثال وایم
بله
موږ المان ته تللي وو یو کورس وو هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشيږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی وو او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې او ما ته لیکلي وو تاسو فاسست تاسو تاسو داست تاسو داست من ته جرمنانو ویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړې چې زمون نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وو او دا دې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هیڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ماته څوک ملامت وایي زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو د طالبانو خپل نظریات دي دوی ورته درناوی لري موږ هم درناوی لري زموږ خپل نظریات دي د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات په معارف کې په اجتماعات په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلی نظریات اچولي نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چوه جمهوریت په دوره کې قطعاً مطرح نه
ډیر مننه
زه په هیڅ مهمه وزارت معرفت هر حرف مداغې ته پات
سلامات اوسې کور ودان بیا هم اوریدون کښتا اول نوبت دوی دی مهرباني کوي مهرباني تاسو و علیکم السلام
زه پروام د لوګار ولایت نه مې د سرایډ کني وایې
مهرباني کوي صاحب
ټول نو مخکې درنو ملمنو او د کارګر ازادي د کارمندانو ته سلامونه وایم پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه
مهرباني لازم نظر مو لاند کوي او پښتنه مو خبر
مهرباني کدا باجا او ورتون کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې با درد لري هر سړی افغانستان خلک زبرې دي خلک دې دا ټول زو فرماوته چې ما چې انجونو مکتب ډیر ضرورت ده او خلق ضرورت ورته لري او دا یو خبره باز ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو دا خبره د کا غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو موږ په هر بخش کې باید ضرورت خدمت لرو چې وګه پوګه هغه سره و چې سړی سره ځاکړه. او بل خبره دا غواړم چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجه بند کړي؟ واجه دا شاید ټول خبرې خو سره کولای هم نشي، هغه معلومات لري چې هغه په کوم خپل ذهن باندې کوم معلومات لرم. طالبانو مشکلات ډېر دي، په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي، نو په دوه کالو باندې بچي وتي، مشکلات زیات دي. او هغه شتمنیم بانده ده، دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د نجونو مکتب دې بند شي، هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره زه پوښتنه مې له هغه نه ده، د ډاکټر صاحب نه، د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتنه نه دا پښتنه ده، لکه دا بعض خلک وایي، اورېدونکي هم وایي، په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعض خلک دې ته اړ څه دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما زه دومره ورته ویلی سمه چې دا اروپا ته ځي، هغه به هسې یا له هغه نه ځي، له ډاره به ځي. ډار چې څوک چا چې ډار نه وي، افغانستان زه په خپله افغان یم، د افغان بچی یم، نه له چا نه ډارېږم، نه له طالب نه ډارېږم، نه له حکومت نه، ځکه خیانت مې نه ده کړی. که خیانت
لیکن وبښئ، زه همداوس په افغانستان کې داسې ډېر خلک پېژنو چې
د وښو د دغه طالبانو سره همغږي نه دي، دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم، ډاډه دې اوسي خلک په سلو کې.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسې.
ځکه مرګونه بند شول او حکومتوالیه
په ډېره مننه، سلامت اوسې. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې له طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري اوسي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولې دي، اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي. دا څومره تاوان ده؟ ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک د دومره ډېر توقع دي نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورو ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېر مننه ستاسو نظر میخی معقول ده. فکر کوم دغه غرور چې کوم خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکو هغه ما نه ویلې خبرې. او دا مسله چې تعلیم لپاره وخت پکار دی، فکر کوم دا هیڅ لغن لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو نو تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیه او د ملک توفینه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار مې تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلین هم خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پایمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیس د اولس ولایتونو کې جنګ و او اور او بمبار او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی، دې د نور افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، دې دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت نه مشکل خبره کولی شئ. او لکه پاتمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکې که اصلاحات غواړي ما کېدی شي، نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دي نه تاییدي چې دا وخت کار دی وخت نه دی په کار فکر نه کوم که دې ته وخت کاری ټول شیان لکه څاروان سم چې ویل هم مکتب شته معلم شته کتاب شته یوازې یو اجازه پکار ده او دا اجازه دی ورکي
بل ډیر زیاته مننه ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړی ګوره کله چې د امان الله خان حکومت وپرسول شو ګډوډي و بیا د معرف کې و خلا راغله ترڅو چې بیا معلمین روزل کیږي ترڅو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو همداسې په نیوی ملسیزه کې ډیر وخت ونیو چې د نوی حکومت بیا معلمین وروسی اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کوک لاند جواب راکې چې ډیر کم وخت لرو
مننه یونیسف یو سروې کړو تیر کال او په کې ویلي و چې 500 میلیونه افغانۍ 500 میلیونه ډالر په کنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلوده د شپږم تر دولسم پورې دومره افغانستان ته سا کلینې نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظرم چې وګورئ افغانستان دې اقتصادي څورڅخه چورتا جاتیږي هغه
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقبل لتاسو ډیر مننه له ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډیر مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري